داسې یو دغه هیڅ کولی یو ځنډیز هیڅ کولی خپل مشکل دولت نه کوي بیانولی ځکه باور څه موجود نه دی ملالی بشیر دغه ستونزې ته په علمن او پروفوس نه کوي د افغانستان او ډېر ستونزې په خلي وطن په ډېرو پرتو سیمو کښې ستونزې لري ولې هغه ستونزې د دولت سره نه شي کولی او هغه ستونزې ګالي او ژوند یې ډېره سخته مبارزه کوي.
ډېره مننه ځواک صاحب، ستاسو پوښتنه مو هم واخیسته او تبصره مو هم واورېده. ډېره مننه چې زنګ مو راوهلی و. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
خبرې ملالۍ بشیر، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ستاسو مېلمنې ته سلامونه.
وعلیکم السلام قاري صاحب، ډېره مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. که تاسو د صبرینه حمیدي صاحب څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
بلې و ملالۍ بشیر، بلې هو ملالۍ بشیر، واقعا دا چې په قضا او څارنوالۍ کې کار کوي یا فرضاً غواړي چې ښځو ته عدالت راوړي یا فرضاً و نورو ته دا ووایي چې په ښځو باندې عدالت وکړي، واقعا زه د دې طرفدار یم چې دا کار وکړي او دا خپله قضا سر ته ورسوي. اوس خو قاضیانو ته هم تعدید متوجه دی، ژورنالیستانو ته هم، مدني فعالانو ته، دا چې دې دا مبارزه کړې د دې دپاره کامیابي ده، چونکې ښځه یو مور ده، یو خور ده، یو قشر د جامعې ده، وګر چې مظلوم قشر دی چې څوک د دوی په عقله غږ هم پورته کړي هغه هم تر تعفیظ لاندې کېږي، د هغه سره هم بحثونه او مناظرې او مجادلې کېږي. په هر صورت هر سړی باید یو عظیم فکر ولري، یو باعظمته مبارزه وکړي په دې باره کې. ستاسو د مېلمنې ځینې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا چې اوس په قضا او په څارندوالۍ کې یعنې دا کار کوي، بیا ماسري اخیستې ده، د خپل کار څه څومره راضي ده او څومره اندېښنه لري په آینده کې؟ دومه پوښتنه مې دا ده، مخکې خور هغه احمدي کاکړ وویل چې روشن فکره خلک شته، یعنې که دا روشن فکره خلک وي، دا روشن فکره خلک ولې د ښځو د حق په مقابل کې غږ نه پورته کوي باوجود دې چې دوی روشن فکره دي؟ او بله پوښتنه مې دا ده، دغه ناامنۍ ولې په پښتون میشته ښځو کې، په پښتون میشته مناطقو کې دغه ناامنۍ ولې ډېرې دي؟ علت یې څه شی دی؟ دا څه شی تحلیلوي؟
ډېره مننه قاري صاحب چې تاسې ازادي راډیو ته زنګ وهلی و، ستاسې پوښتنې مو واخیستلې. حمیدي صاحب، تاسې زموږ د دواړو اورېدونکو ځواک صاحب او قاري صاحب پوښتنې واورېدلې. ځواک صاحب وویل چې دولت څه کولی سي، زه فکر کوم چې د دغه پوښتنې ځواب تاسې مخکې په یو شکل وویلی چې دولت څنګه کولی سي چې عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. بله پوښتنه قاري صاحب وکړل چې تاسې د ښځو ته د قضا او څارنوالۍ ته د ښځو د لاسرسي څخه څومره راضي یاست او دا وضعیت څنګه ارزوي؟
البته زه دا باید ووایم، کومې ارزونې چې موږ یې کوم هغه عیني واقعیتونه چې زموږ د فعلي اصل دي، دا باید رضایت تر یو اندازې پورې دی. ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه که چېرته موږ په درې مواهدونو کې مېرمنې ونه لرو او په ضمن کې خپله د عدلي او قضایي ارګانونو د پوهاوي د کچې لوړوالی دی او د دوی ژمنتیا ده چې دا هم شته دی، ځکه رهبري تر یو اندازې پورې دې ته متعیده ده او د هغه تعود په اساس باندې د سترې محکمې د عالي شورا ځینې مصوبې دي چې هغه باید لومړیتوب د مېرمنو قضایاو ته ورکړي. همدغه رنګ څارنوالي په دې برخه کې ژمنه ده چې تاسو کله وروستۍ تغییرات خپله د لوی څارنوالي په صفحه کې وګورئ چې د مېرمنو ګمارنه د دې د ګراف لوړوالی. فقط یو اندېښنه چې موږ لرو چې دغه ګمارنه د ښارونو نه وځي او په لرو پرتو سیمو کې دا ګمارنې ترسره شي، د مېرمنو د قضا په ترکیب کې، د څارنوالۍ په ترکیب کې، حتی د کشفي ارګانونو په ترکیب کې، نو دغه به دا اسانتیاوې نورې هم زیاتې کړي او رضایت به هم د رضایت ګراف به هم البته لوړ شي. خو په دې ګمارنه کې نه تنها نه یوازې د ادارو هغه کړنې او د ادارو اقدامات ضروري دي، د خلکو تعود هم ضروري دی، ځکه موږ اکثرا فارغین ګورو د حقوقو چې دوی خاراتو کې یعنې په دومو واحدونو کې ډېر په عدد خبره په ندرت سره دی حاضرېږي چې دنده والي په عدلي او قضایي ارګانونو کې. نو د خلکو ژمنه، د فامیلونو ژمنه او د فامیلونو حمایت همدارنګه د دولت د خوا د هغه شخصي خوندیتوب د حق دپاره هم اقدامات او میکانیزمونه ضرور دي چې دې ته پاملرنه وشي تر څو شرایط آماده کېږي او ناامنۍ کمېږي چې دوی په هغه وسا فکر او په آرامه فکر باندې وکولی شي خپلو دندو ته ادامه ورکړي. او په ځمن کې دې ورور اشاره وکړه چې مظلوم قشر راځي چې دا ظالمان په ګوته کوي چې دوی څوک دي چې دوی د مظلومیت نه وزي، دوی د مظلومیت نه سوري نه وزي، هغه د هغه نه د ظلم لري نوم لري شي. نو دا مظلوم او ظالم چې واقع کیږي خو اتمان چې ظالمان شته، ځکه دوی د تر اوسه پورې موږ مینون ته د مظلوم قشر په توګه او واقعا د اشاره وکړه چې روشن فکره د مخکینۍ خور وینا او ته روشن فکره موږ هغه چاته نه شو ویلی چې دوی اتمان تعلیم کړی، تحصیل کړی. تعلیم او تحصیل هغه سماره دا ده چې دوی هغې په کار باندې واچوي او په ټولنه اول په ځان باندې عملي کړي، بیا یې په خپلې کورنۍ او بیا ټولنه ته خپل ځان یو مثال وګرځي. نو هغه وخت کې موږ پوهېږو چې هغه زده کړې چې د مثبت تغییر باعث شي د یو چا په وجود کې، د یو چا په کړنو کې، د یو چا په روش کې، هغې ته بیا موږ روشن فکره ویلی شو. یا رونان ده کسان خو هغه زده کړې چې هغه نور ما د خبره خشن کی نورم د انسانیت په مقابل کې عدد هغه عکس العمل نه وخی، نو هغه ته موږ رونان ده نه شو ویلی، ولو که داش په ډیر لوړه کچه باندې د په تیوري کې زده کړې کړي.
ډیره مننه حمیدی صاحب. زما اخیری پوښتنه به دغه وي چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې که تاسو د ښځو په برخه کې افغانانو ته زموږ د رادیو له لارې څه ویل غواړئ، ستاسو پیغام به څه وي چې د ښځو د حقونو په برخه کې افغانان ستاسو لخوا د بشري حقونو د نړیوال قانون پر اساس باندې باید څه واوري؟
البته زما یو غوښتنه دا ده چې نړیوال اسناد، ملي اسناد او اساسي قانون چې زمونږ استاسو ملي وثیقه ده، د دې نه د ټولو نه هغه د اخلاقو معیار لوړ دی. راځئ چې مونږ په عرف او عاداتو کې او په خپلو کړنو کې د دا خبره انسانیت اصل وګرځوو، انساني کرامت ته درناوی وکړو او د انسانیت پر مبنا باندې هغه د انسانانو حقونه خوندي کړو، که هغه ماشومان وي که هغه مېرمنې وي، د هغې د خوندیتوب دپاره کار وکړو او هغې ته درناوی وکړو او دغه اصل ته ترجیح ورکړو. که مونږ په خپلو عاداتو کې دې ته ځای ورکړو، دا به د قانون نه هم لوړی او هغه عملي جنبه به هم لوړی. دې ته ونه ګورو چې مونږ قانون الزامي ګرځولي، مخکې د الزامي توب نه مونږ انساني کرامت ته باید درناوی وکړو او د مېرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره کار وکړو، چې وروسته د هغې د نړیوالو معیارونو ته مراجعه وکړو، چې ولا نړیوالو معیارونو هم خو دغه انسانیت ته ترجیح ورکړې ده. د هغې فوکس هم په انسانیت باندې دی او پرته د توپیر نه، پرته د جنسیتي توپیر نه، د انساني حقونو په خوندیتوب باندې هغې کار کوي او دغه خوندیتوب مونږ په خپلو کړنو کې ورته ځای ورکړو.
ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه اغلی صبرینا حمیدی صاحب چې تاسو لمر سره په مخکښه شدي پروګرام کې ګډون وکړ او ډیره ګټوري خبرې مو وکړې. زموږ اوریدونکو ته مو ډیر معلومات ورسول. اوریدونکو د مخکښه شدي پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. بیا به هم له تاسو سره یو اوس مو پر خدای سپارم.
تاریخ په بی قابو حسې سوار لیکوله، پخ کته پورته پختنو باندې نن ور ولګېدو، د خپل کالا په غل می وشنې، د پردو په لمسا زما په ورځو او په شپو باندې نن ور ولګېدو. سرشم پا گلو دبا جوڑ پا جینکو باندن انوار و لگے دو آغا چما او تا پکے مو پٹ پٹو نکڑے پا آغا چم آغا کچو باندن انوار و لگے دو چراغن شوی لاہم نو دبختو پسنگ پت سنسو لگے